په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مظفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپای ټولنې یو ځل بیا له عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي او د خپلې ډلې یوه طرحه دي د جوړجاړي طرحه دي د افغانستان ولسمشر ته وسپاري. دا به هم واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یوه غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه وکړل. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفی ولاستانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی او جرمنی په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پوره خبرونه: نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبدالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په 1 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږ ویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو او ځینې نور بیا په څو ور وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 50 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه ور وژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لهکرګا کې رسنیو ته وویل طالبانو تیره شپه پر کجکی، سنگین، ناوی، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډله ییز او قوي بریدونه وکړل خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او 19 کسه مړدل دوی درلود او 10 کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 19 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والز ویلي تر څو چې په افغانستان کې رغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکو استازي مایکل والز خبرې نن د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ غږېږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقانی شبکې لخوا نیول شوی. حقانی شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2101 ته رسیدلی. په دې توګه د څلور شپېتو په دې ډله کې د څلور شپېتو کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 200 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1050 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرایلی ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی، تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د په تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسول زاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوي او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیک چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان ننداري ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لمانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپتان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوختو.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود اترشتوال:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. راینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح مشخصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله که راه خواهد.
اخوا شهزاده مسعود چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب د مسایلو آگاه دی، وایي که ښاغلی عبدالله دا کړکې چې نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي.
چې دا تیر هفته یې وویل چې موږ یې دغې هفتې کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله، نو خو دېنه معلومیږي چې د څه خلافات به یې دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی، نور هم پسې بیایي.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړی له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه توند انتقادونه وکړل. دا به هم وایي چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایش ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. او په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او بل کور کلی هم مه هیروي. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. خو د عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشر ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د دوی د داسې حکومت جوړولو ته ژمن دي چې د ټولو خلکو استازي پکښې وي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
اروپای ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي، او په خبره یې که داسې ونسي د افغانستان له امنیت او پراختیايي چارو سره پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز کېدای سي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړي مسعود ترشتوال د پنځمه پور از ازادي راډیو ته وویل چې لا هم حتی روان دي چې د بیلابیل لوریو په منځګړیتوب د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ جوړ جوړای وسی. خغلی ترشتوال وایي په نږدې راتلونکو کې به د خغلی عبدالله لوري طرحه له ولسمشر غنی سره شریکه او سیاسي کړکیج به پای ته ورسیږي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدوار بیشتر شده
له نیک مرغه چې د تیر په پرتله اوس هیله مندي زیاتې سوې په کړکیچ کې دواړو هیلو لورو انعطاف ښودلی او د بنبست ختمولو لپاره ژمن دي. په نږدې راتلونکي کې به هغه مشخصه طرحه چې د روان سیاسي حالت د بدلون سبب کیدای سي ولسمشرۍ ماڼۍ ته به ارائه سي.
رای حل پایان از وضعیت موجود است انشاءالله که ارائه خواهد.
له خغلی عبدالله سره د اروپای ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر او د ناروی د سفیر له ټلیفوني خبرو وروسته اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان وي دا کار به د افغان ولس راتلونکی او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. اروپای ټولنې دا اعلامیه له خغلی عبدالله سره د دغې ټولنې د سفیرانو د پلاوی د مشر له خبرو وروسته خپره کړې ده. د اروپای ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مطرح کیږي چې له نږدې دوه میاشتو راهیسې د دغې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله او ولسمشر غنی سره د روان سیاسي کړکېج د هواري لپاره پر خبرو اترو بوخت دي. یاد ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. خو ښاغلی عبدالله بیا د اروپایي ټولنې د دغه څرګندونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کورونا وایروس پر وړاندې د مخنیوي په هدف مبارزې ته د پام ورټولولو لپاره د سیاسي بنبست اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. لبلې خو د عبدالله عبدالله ملاتړی سیاسي ګوند جمعیت اسلامي په یو اعلامیه کې د اروپایي ټولنې څرګندونې یو اړخیزې بللي او تورې پورې کړی چې د دې ټولنې دا خبرې د جمعیت په خبره په افغانستان کې د ټکنیزې کودتا په تړاو د اروپایي ټولنې د چوپتیا دوام ښیي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سلاکار او د منځګړیتوب له موضوع آګاه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د عبدالله عبدالله په ډله کې خپلمنځي اختلافات شته چې له امله یې دا طرحه نه ده برابره سوې.
تیر هفته وویلې چې موږ دغې هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله نو خو دېنه معلومېږي چې د څه اختلافات به دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی نور یې پسې بیایي. دا طرحه باید زر تر زره نهایي دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره شي. او که دوی دا خبره هر څومره زندوي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي مسؤلیت به ټول مستقیما د دغې یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
که څه هم هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو خو دوی له موږ سره په دې اړه تازه معلومات شریک نه کړل. خو وړاندې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې د سیاسي کړکېچ داوري لپاره خبرو ته چمتو دي او د داسې یو حکومت د جوړولو ژمنه یې کړې چې په خبره یې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امریدل چې اروپای ټولنې تازه له عبدالله عبدالله غوښتي چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ ختم کړي. سیاسي کړکېچ د ختم کړي په همدې حال کې شهزاده مسعود چې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکېچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
چې دا تیر هفته وویل چې موږ دغه هفته کې اوایلو کې تسلیم یې نه کړله نو خو دېنه معلومېږي چې د څه اختلافات به دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی نور یې پسې بیایي. دا پرون اتحادیه د اروپا چې دا سر ورته جدي ویلي دي خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابۍ خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابره کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړې دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړیتوب اوس هم چې روان دی هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلی حامد کرزي د کوششونو په ارتباط باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي. هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي، چې یوه هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو مقابل ورته به ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي او دا طرحه افغانستان شمول وي. دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لار هواره کړي او په عین زمان کې اولویت په دغه طرح کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب فکر کوئ که چیرې دا موضوع نوره هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نورم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعودو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه توند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقه ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبعه برمته کړ. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوری پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوې چې امریکایان برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل:
Why have we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American?
مشغول لداسی و تنظیم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ. شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځانګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینټاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل: همدا اوس چې خبرې کوي، طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه:
نو مور کنسیشنز، نو دیلز، نو موونګ فورورډ انټل دات.
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نه وي، نور هیڅ تخفیف، هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندي ګام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28 منیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسته کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبړی جوپه یعنی 4800 سرتیری باسي او طالبانو هم وبنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوی نیټې یعنی د مارچ له 10مې 40 وسی اوختي، خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوی خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
اخوا په هلمند ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د طالبانو لخوا د 15 ولسوالیو د نیولو پلان شند کړی دی. کجکی، سنگین، ناوا، ګریشک او ګرمسیر هغه ولسوالی شو دل سوی دی چې تیر شپه ډلې بریدونه ور باندې سوی خو بیرته په شاتم بول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار لاسیم څخه راکوي. ایلیاس دای راپور راکوي.
د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې پورت په یو خبرې نسته کې ول تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلې بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولایت 15 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په یو خبرې نسته کې معلومات ورکول زیاته کړه، په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلې بریدونو پر مهال 19 وسلوال وژلي او لاس نورې ټپین کړي دي.
دوی شدیدترین حملات در لوت په 15 ولسوالیو کې خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از وابه ورکله او 19 کسه مړه دل دوی در لوت او لاس کسا زخمیان درلود چه د دوی نه 15 مړی وس په شورای شش زیاده سنگین کې دزمونګو پرسونل سره دی او 15 مړی وس دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل زینې سلا وسایل د دوی هم پاتې دي.
په هلمند کې د طالبان لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعال دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکړي مونږ په چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوي.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناستې وروسته پولیسو د هغه 15 طالبانو جسدونه هم رسنیو ته وښودل چې تېره شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر 611 سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی ول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاو افغان ازادي راډیو ټول ک مرکزی ولایتي ادارې سم پمنرنه ونکړي حالت به 2015 او 2020 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې مشتلفاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش وهودو شپې تیر شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څوم دولتي چارواکو د تیرې شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو تلفات په اړه دقیق ارقام او شمیرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نوې ولسوالۍ لپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تر ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رامنځته شوې ده. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
سمجه خلازادی رادیو آوری. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا وایروس سخته شوی دي. د افغانستان د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبی رسنیز ګروپ وایي د 25 کارکونکي په کووید 19 اخته شوی دي. د په داسې حال کې چې یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې په افغانستان کې 222 کس په کورونا وایروس اخته شوی دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کس تازه اخته شوی چې لدې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2101 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په اخته شوي کسانو کې د یو شمېر روغتیايي حالات ښه دی، خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکونکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو په کابل کې د موبی رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د دوی 15 کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوی دي. د موبی ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیايي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 15 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړو ټیسټونه به هم وشي. موبی ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او رکوزیا رادیوګانې پکې شاملېږي، د دوبلي تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجروای دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس داخته شوي او خبریالانو کره شمیر نه دی پډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په څکی وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په ډېرېدو دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
او هغه د امریکا حکومت بیا وایي د یو درمل آزمایش ثابت کړی چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لاندې وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څیر باندې زرو تنو تجربه کړې او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شودل چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووید 19 د اخته کس د ناروغۍ موده رالنډوي. په ریمیډی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شوه او وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوقالعاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریمیډی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې آزمایش شوی و، خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 250 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوده ای اړتیا پیدا شوي په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
او د بالیوډ مشهور ستوري نشپېته کلن ریشی کپور نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د کپور کورنۍ غړی و چې له کلونو راهیسې د هندوستان د فلمي نړۍ مهمه برخه اوسېدلې. د پر مړینه ګڼو هنرمندانو او سیاستوالو خوښي څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر نور جزئیات راکوي.
ریشی کپور په 19 کلنۍ کې د سرطان له ناروغۍ مړ شو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر 2 لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1990 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډېر بریالي وو، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی. کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگ سره کار کړی و او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ. د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ده د ورور رندیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له ساه بندۍ شکایت وکړ. کورنۍ د دل مینوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د ده په خاطر نه راټولیږي او د ګرد بندیز درناوی دي وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو تر څنګ سیاستوالو هم د ده پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدر اعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یوه بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. رشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. رشی کپور خپل هم پر ټویټر ډیر فعال وو. د خپل ورستی ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیايي کارکونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر رشی کپور یوه ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. رشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. رشی کپور خپل میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پریښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید، کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے.
او په دې سره ورسېدو په کابل کې 3:30 ته. یو ځل بیا له صفی الله ستانکسی څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
نن د اپریل 10 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوهم تلین ده. د 2013 کال د اپریل په 10 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د 5 ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه یې وروژلې دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شاو تمبول. د امریکا د استازیو جرګې یو غړي مایکل والز ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرز نوی خوشی شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریکرز چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه ده. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقاني شبکې لخوا نیول شوی. جرمني په خپله خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدول چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي.
سمه خلاص د رادیو اوري دوستانو د ژمنې سره سم 2019 پروګرامونه هم لرو چې ورسته پراسي خو ترغه د مخه. په سویډن کې د کورونا ویروس پر ضد مبارزه پرته لدی چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنټین شرایط پکې وځي په خپله طریقه روانه ده. دا طریقه د اروپایي هیوادونو او نوري نړۍ پرتله ډیر نرمه ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د نړۍ اکثر هیوادونه لونه یو رئیس د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنټین او د کاروبار د جبري درولو له لارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. له 1400 کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څښاک لپاره ورځي، خو میزونه یې په لازمه فاصله کې تنظیم کړي او ګڼې ګوڼې ته اجازه نه ورکوي. همداراز سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګول شوي. د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپل خواخه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یوه مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینهو سره لیده کاته بند شول، ځکه دا خلک د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند دي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثر اروپایي هیوادونو په پرتله د سویدن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویدن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پرمخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د سویدن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپا یې لري، یعنی د کورونا وایرس د سرایت سوکه کول، د روغتیایي مراقبت، د سیستم د سقوط مخنیوی او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویدن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د نوموړې په وینا د سویدن خلک دا مکلفیت په سم ډول ترسره کوي ځکه چې د مسؤلیت احساس لري. خو د سویدن د ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همداراز په پارکونو او د پلازمېنې ستوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د ستوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هیلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پیټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه یې د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر یې د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمیر یې 6.5 میلیون دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمیر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 220 پورې محدود پاتې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد من ډیر زیاتو، کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد وکونو، داس بمم نشول چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد بمز غمل.
ولید یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر.
د هلاري چاري کومیدی
حفظ صحه کلک شې اند په غاخونو نه ماتي.
بعضي غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دا ټول کلسیم لري.
نن هم دا موضوع چېړو په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې د غاخونو د درد پاکله غږیږي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخو له درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درد خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لای د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرنی ډیر خوړل په کم کې توپ کې یو رقم شوق دی. غاخونه توري چینجه وایي، تا
تاونونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر پیدا کیږي. ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواږه شای ډیر په غاښو باندې زوبیدل نو دغه شای سړي غاښ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد داسې او درد دی چې په ماشومتوب په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستاسو هم سلک شیرنی خورم مګه د ماشومتوب درد وسم نه ما راسي. نو ماشومان خو بیانول نه سي مونږ اوس غټانې سي بیانول یې سي خپل درد.
نوم عمران دی د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې شل کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی پکتیکا ولایت اوسیدونکی اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول اوس یې مخصوصاً اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوو. نو داسې به موم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي بس نو درد به مو زغمل.
کچری مور پلار خپل ماشومان ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي نو تر ډیره حده به د هغوی د ماشومان غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومان پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرسه دی بیا پچوګه دی کی دو ټایم وای چې برسه کی وا خپل غاخ درد ودلته ابل اورز مالو واسه مداله کوم د درد د لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر وچ غاخ د روغ دی غاخ مو واسه د زبته ډاکم نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي خپل بچو ته وینا کړه چې دورز دو ټایم درې ټایم برس کا برس ماخله ز په خپل مسواک نه ډیر کار راخنو مسواکم خو فایده من شه دي زما چې خپل د غاغ درد په ما تیر شوی دی نو اولادو ته وایم چې هم داسې برسوی غاغ داسې مه پرېږدی بېدونه برس ماشومان واړه واړه دي خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي لکه پیاز اوګه لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی صرف د څو شېبو لپاره یې خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کدارت وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول دی باید خپل د ماندول طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي دی ته د دې زده کړی دا سره ډیر کومه کنه ده خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي دغه په اساس د یو دیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې مینځته راځي چې دغه دیمینرلایزیشن هغه وخت کې مینځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري پی ایچ د خولې تغییر خوري یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط د خولې اسیدیتی تزي او یو تغییر په خولې کې راځي چې هغه خپل سبب د کاریس کی کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کی یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کی
کدار تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا پروختون کې یا هم په ماینه خانه کې ار او راست په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد دخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي یعنی کاریس سایرول سایر یادیږي دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت هغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتوی لکه خستک لکه چهارمغز دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي دا سبب د تراوما مینا تا ورکول کیږي، یعنی که فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته هماغه دقیقه یا هماغه لحظه ایجادی کنه نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بل هم یادواري وکړم چې د دخلی په جوف دهن کې یا دخلی په کویټه کې دوه رقم میکروبونه موجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي خپله تویي سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتني په سن کې دغه غاښونه خروج کوي او په 15 الی 18 کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری تیت یادیږي یا د ننۍ مالوچ نه جوړته وي، یعنی د ننۍ شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت تیت یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي. ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپل خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه توري کندو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلی دي شیان په ماتول او که مورزاتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډیر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامه معلومه ده که دیش ده که ارسی جنیتیک علت هم موجوده، مثلا مقاومت تیتوی یا کلسیم ده عضویت کم وی یا فلوراید کم وی، ده که هم که دیشی چه بعض امراض ده غاخونو مهستره یا کاریس ایجاد شه. خو فعلا پرایوریتی اولویت دیتا ورکره چه غیر ده امراضونه، غیر ده جنیتیکی مسئله نه، علاوه کولیشی چه منگا باید خپل خوله هم دیر پاکو ساده، یعنی مراد کنی.
کورانه اوتا چه کول پکار دی؟ چه رقم دی ماشومان و نظافت تا پا مکنی چی اغا دوی غاکون اخپل برس که پا وقت سره ترسو ده مشکلات را منسته نسی؟
از ما من حیث دی یا دکتر دستماتالوژی ده سه نظر زلرم چه غاکون باید حد اقل دوره سی دو مرتبه هم منزل شی، نو دلتا زده سی وایم چه باید دوی اخپل ماشومانو تا کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه درته ویلی شم چې اول کې حفظ صحت، یعنی اورل هایجین مراعات شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکه، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو، دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممل او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې پروژې میاشت کې ډیره غوسه کوي؟ پروژه کې غوسه یا بدخلقي په کورنۍ څومره بد اغیزه پرې باسي او پروژه کې څه ډول د غوسې مخه نیولی شو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د یو دیني عالم سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. درمنه دوستانو د روژې میاشت د طاعت او عبادت تر څنګ د مهربانۍ او خلوص میاشت هم ده، ځکه چې د روژې مقصد د خوراک، څښاک او نورو ګناهونو څخه د نفس قابو کول او راګرځول دي. په روژه میاشت کې په صبر او حوصلې ډیر تاکید شوی، خو داسې کسان هم شته چې کله روژه ونیسي نو د کورنۍ په غړو یا په ټولنه کې ډیره بدخلقي یا غصه او قهر کوي او د خپلې غصې او قهر لامل هم روژه ګڼي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ناجیه داسې غږېدلې ده:
خو زه هم دې سر کې مونږ بیم نیولي یو، ځکه چې یو خانه د روژې مبارکه میاشت ده او بلې خانه د قرنطین شو، نو سړیان داسې خلق تنګي کوي. همدې سر نه مونږ سړیان ډېر خلق تنګي کوي، یا د پخلی بهانه کوي، یا وایي چې په زړه مې نه ده، او حتی ماشومان نه پرېږدي چې خبرې وکړي، ورباندې غوسه کېږي. نو دا په دې معنا نه ده چې یوازې دوی روژه نیسي یا قرنطین دي، مونږ هم روژه نیسو، هم کار کوو، ماشومان ته رسېږو او کور کې مې یو. نو دوی چې خلق تنګي وکړي، نو یو خو روژه شي، یو قرنطین شي، یو د دوی خلق تنګي شي، نو مونږ باندې به ډېره سخته تېره شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالله په روژه کې د ځینو کسانو د بد چلند عوامل بېوزلي، په نشه یي توکو روغتیا او په دې وروستیو کې چې خلک د کورونا ویروس له کبله په کورونو کې قرنطین دي عاملونه ګڼي او وایي:
بعضې دوستان دي چې په روژه کې بدخلقي کوي او په کور کې مشکلات جوړوي، نو چې هغه مختلف عوامل لري، یو خو عملي دا عمل په فشار راوړي، نو د کور د وګړو سره بد اخلاقي یا بد خلقي کوي، او یا دا چې نور اقتصادي مشکلات لري، هغه خوراکي توکي، خوراکي مواد چې دوی ضرورت لري هغه ورته نه رسیږي په کامله توګه، نو دوی باندې فشار راځي او بیا د کور د وګړو سره بد خلقي کوي. نو زما د ټولو مسلمانانو دا خواهش ده چې په کور کې د دغه رژیم برکت، په میاشت برکت، د پوره حوصلې نه کار واخلي او د کور د وګړو سره جنگ او جګړه ونه کړي.
دیني عالمان وایي چې روژه یو میاشتنی اخلاقي کورس دی چې ډیر څه باید پکې زده کړو او په خپلو عاداتو او کړنو کې مثبت تغییر راولو. په همدې هکله د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي منیجه وایي چې دوی په کور کې داسې څوک نشته چې په روژه کې ډیر قهر او غوسه وکړي.
روژه مبارک میاشت الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي، ټولو ترمنځ، کورنۍ ټولو غړو ترمنځ، مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو، ځکه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په روژه کې خوب هم خپل عبادت خوب چې راپورته شو، بیا د ماسپخیل لمانځنه وروسته نو کار شروع کېږي د روژه ماتي لپاره. یو دا چې یو له بل سره مو کومک کړی، بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلی وي، ځکه وایي چې روژه ماتي تیارول ثواب لري ډېر زیات، او ډېر په خوشحالۍ پورین تندي یو له بل سره په ښه رویه د روژې مبارکه میاشت تېروي. البته کورونا کې خو کله کله داسې نه کېږي چې یا دیګ نه وخته شي، یا مالګه کم او زیاته، یا ښه او خراب دا خو پکې راځي، خو هېڅ وخت هم مشرانو له طرفه داسې جدي عکس لمنځم پوران نه دی ښودل شوی. کله هم داسې وشي هغه روژه ماتي وخت کې هیڅوک ټول پټه خوله ناست وي، خپله ډوډۍ وخوري، کله چې روژه ماته شوله ډوډۍ مو وخوړله، وروسته له هغې نه بیا که ووایي چې دغه شی داسې و، آینده لپاره تکرار نه شي یا داسې شی و، خو په هغه وخت کې هیڅوک هم نه.
د روژې په ذریعه د انسان عقل پر نفس باندې پوره او کامله غلبه پیدا کوي او په انسان کې استقامت تولیدوي. په همدې تړاو د زابل ولایت اوسیدونکي نجیبه وایي چې خلک باید کوشش وکړي چې په روژه میاشت کې ډېر له مهربانۍ، صبر او زغم څخه کار واخلي.
او په دې میاشت کې تنه د څښلو او د خوراک روژه باید څوګونه نیسي، بلکې په دې میاشت کې باید خلک د هرې نگانه روژه وسي، یعنی غیبت ونه کړي او هغه کارونه ونه کړي زشت عمل چې د مسلمان د خوښنۍ سبب ګرځي. ښه اخلاق لري، خپل فامیل کې ښه اخلاق لري، د خپلو میرمنو سره یا میندو سره، لورګانو او خورګانو سره ښه اخلاق لري. کله چې دوی روژه نیسي یا کوم عمل لري نو روژه ورته ډیره سخته تمامیږي، بیا د خپل قهر او غوسه ټول په خپل کورنۍ باندې کوي چې دا ډیر زشت عمل ده. او دا روژه تنه نارینه نه نیسي بلکې ټول خویندې میندې په ډیرو مشکلاتو سره هم د کور کار کوي، هم د ماشومانو روزنه په غاړه وي، او هم روژه وي هم خواړه تیاروي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې پروژه کې قهر او بدخلقی د اسلام له نظر څنګه عمل دی، او پروژه کې قهر څومره روژې ته تاوان لري، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یو مرکه کې د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي. چاورې دوته ستاسې پام را اړوم. مولوی صاحب، اول خو ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بدخلقی د اسلام د نظر څنګه عمل دی، یعنی دغه بدخلقی، قهر او غصه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدخلقی، غصه او بد وضعیت او بې حوصلګي دا په اسلام کې یو ناروا عمل ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکله الله توصیف کوي د پیغمبر صفت بیانوي. لومړی صفت د پیغمبر هغه نیک اخلاق او ښه اخلاق دی بیانوي. اخلاق په اسلام کې یو ستر ارزښت لري. کله چې له ژوند د اخلاق منتفی سي د ټول اسلام او ایمان ارزښت له منځه ځي. یعنی یو نفر به ډیر عبادت کوي خو اخلاق به نه لري، د دې عبادت منفی دي.
مولوی صاحب، ځینې خلک په روژې مبارکه میاشت کې نو دوی بیا قهر کوي، غوسه کوي، او بیا وایي چې زه روژه یم. دا د اسلام د نظر څنګه خبره ده؟
اسلام روژه یو عبادت ګرځولې، او عبادت معنی دا ده چې انسان الله جل جلاله راضي کی او د الله مخلوقاتو سره ښېګڼه وکړي. دا د عبادت فلسفه ده. کله چې دا فلسفه له منځه ولاړه شي او یو څوک الله جل جلاله عبادت کوي خو د الله مخلوقات ځوروي، دا انسان ښه مسلمان نه دی. دا عبادت مفهومه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې روژه ونیوله او د بدو کارونو نه او بد خبرې نه او بد غنه بد وینانه او بد خلینه او بد اخلاقونه ځان ونشغره، نو ده فقط دته یوازې ولګه پاتې ده او بس. یعنی د عبادت نور اجر او ثواب نه کیږي.
مولوی صاحب، اول ځینی خلک پروژه مبارکه میاشت کې یعنی بد خلقی کوي او دا وایي چې روژه یم.
اصل مسأله دا ده، روزه خو د سکون او د اطمینان او د زړه د آراموالي وسیله ده. کله چې انسانان د روژي هغه آداب په جاینه کې او د روژي ټول ارکان او د روژي هغه ټول مراسم چې رحم الله ویلی هغه په ځای نه کې، نو دوی ته بیا بدخلقی و بد اخلاقی و بنشتی او بد اغا پیدا کیږي. شیطان لدین استفاده کوي، غواړي چې دای دروزه ور برباد کړي، دروزه ور باطله کړي. نو دای په بدخلقی ته وسوسه ورته ډیر زیات بدخلقی وکړي چې وی خانه د روژې نوم بد کړي او د روژې عبادت د خلکو په نظر کې سپک معرفي کړي، او له بلې خانه د خپل د انسان د عبادت اجر او د عبادت دغه فضیلت او د عبادت دغه نور او هغه دننه په زړه کې یو تغییر عبادت راولي، دا بی تاثیره کې او بی ارزښت استیکي. او حال دا چې روژه د روژي نوم صبر نوم ده. د ته شهر صبر هم وایي، لکه شهر صيام چې ورته وایي، شهر رمضان، شهر صيام، شهر صبر. نو خلک دلته دغه د روژي فلسفه له لاسه ورکړي، فقط یو ځان وګي ساتلې نو د روژي آداب او احکام نه رعایت کړي، روژه نیسي نو ټول روژه به نیسي، چشم بند او گوش بند او لب بند، ګر نه دي د سر حق بر ما بخند. سړی غواړي صحیح روژه ونیسي نو ټول حواس باید سړی روژه ونیسي. تلغه جمله نه اخلاق، اخلاق دې سره خلی سره او خپل رفتار سره تمثيلي.
مولوی صاحب، پروژه کې باید خلک د کوم کړونه نه ګټه پورته کړي چې کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزه پېښ نه شي؟
روزه د انسان او د خدای ترمنځ یو خالصانه عبادت ده، او یوازې عبادت باید د نور ته دی اذیت سبب نه ګرځي. په اسلام کې همدا ده چې انسان داسې کړنه وکړي، داسې کردار ادا کړي او داسې اخلاق وکړي، دغه اخلاق او پرست او دغه نیکو کړنو په ترس کې انسانانو په ژوند کې بدلون راسي. خصوصا د کورنۍ خدمت کول دا فکر وکړئ که د روژه نیولی خو د کډم روژه نیولی د ښځم روژه نیولی د لورم روژه نیولی د نګورم روژه نیولی د خورم روژه نیولی نو دا کورنۍ کې نو غړي دي دوی هم روژه نیولې ده. دوی که کوم تکلیف پتای خو په دوی هم د ځکه دغه انساني جوړښتونه ټول یو رقم دي. که ته وږی کېږي هغه هم وږی کېږي، که ته ناتوانه کېږي دوی هم ناتوانه کېږي. بل هغه کسان چې معمولا اعتیاد لري معتاد وي، کله چې هغه خپل اعتیاد د نسوارو سګرتو د چارسو د الکولو یا د نورو سیزونو معتاد وي، حتی دغه چای چې اعتیاد راولي قهوه او چای دی معتاد وي، کله چې دا ورن رسېږي هغه عصبي نارامي ورته پیدا وي. نو دا د روژه بانه سي او دوی هغه انتقام له روژې نه اخلي او بد خلقي کوي. دغه وجه چې اسلام وایي چې دغه ورځ باید سړی په ذکر کېږي، د عبادت کېږي، دعا باندې همدارقم صدقه ورکړي، چې سړی زړه نرمي، خدمت خلق الله یا انسانیت ته خدمت ته هغه خپله کورنۍ نه شروع کېږي او باره پورې هر چېرې چې انسان یې هغه ته خدمت کول. مثلا که نارینه چیکسي روژه کې وایي چې دا نن که ته زه کوم نن تیګی زه کوم، ده به د روژې دوه ثواب اوسي، یو به ورته خدای حوصلهمندي او تحمل پیدا کړي، بل به دی د ښځو د کورنۍ د غړو له حال نه چې هره ورځ دغسې تیګ کوي سختي ویني، دا به هغه چې دې کې یوې خوانه خدای رضا سي، پیغمبر سنت به جای سي، له بلې خوانه ده ته دغه د نفس تهذیب او د نفس روژې فلسفه ورته معلومه سي، او بل د کورنۍ قدر ورته معلوم سي.
ډېره زیاته مننه کوم مولوی صاحب، کور ودان.
مننه.
ګرانو دوستانو، دا و د دیونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.